نو الله تعالی به پوره پوره بدله ورکوي. نو ای بنده، مخکې شه او نیکی وکړه، ستا دا وخت ضایع کیږي. تو دا قرآن ته چې ناس یې، ستا دا وخت ضایع کیږي نه، دا تو چې قرآن ته ناس یې نو هم دا وخت دی چې بچت شو. د دې به انشاءالله پوره پوره بدله الله تعالی درکوي. خو په یو غم باندې تاسو صبر وکړئ نو صبر نه ضایع کیږي، د هغې به هم بدله ملاویږي. فکر مه کوئ، د نیکۍ په کولو باندې مه پریشانه کیږئ، او مه په دې چې دا نیکي به ملاو شي، او مه په دې چې دا نیکي به ملاو نه شي. نیکي کول نه ورکیږي او نه ضایع کیږي، او د الله نه هیریږي. لیکن چې نیت خالص وي او چې په هغې کې شوشانه وي، خلکو ته د خیلو دپاره نه وي، ریاکاري پکې نه وي، بیا ګورئ چې څنګه بدله به ملاویږي. بیا خو د وړوکي مسکا هم اجر دی، د بسم الله ویلو هم بدله ده، د سلام کولو هم بدله ده. په دې کې هیڅ هم نه ضایع کیږي. دا وړې وړې نیکۍ به ډېرې غټې نیکۍ جوړې شي د قیامت په ورځ. او دغه شان د ګناه خبره هم ده، د ګناهونو سره مه بېغمه کیږئ، د هغې به هم بدله ملاویږي. دا خبره د بنده نه هېره شي نو بیا بنده نیکي نه کوي. او په ګناهونو باندې مه زړور کیږئ، چې کله د بنده په بدله باندې نظر وي نو بیا هغه په نیکۍ کولو کې ناراستي نه کوي. چې کله بنده ته تنخواه ملاویږي نو بیا د شپې هم ډیوټي کوي، بیا بنده سهار پاسي او د ګاډي نه واوري هم لري کوي، ځکه چې پیسې ورته ملاویږي. او کو دا ورته پته ولګي چې په ګناه باندې به نیولې کیږم نو بیا به هغه کوشش کوي چې ګناه رانه اونه شي. انه بما یعملون خبیر، بېشکه هغه خبر دی چې څه هم تاسو عمل کوئ. هغو ته هیڅ ضرورت نشته، هغو ته نه د فرشتو د ریپورت ضرورت دی او نه د نور څو. فاستقم، او دا دی هغه آیت د دې په باره کې په ځینو روایتونو کې راغلی دي چې د دې په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې دې آیت زه بوډا کړی یم، ځکه چې په دې کې داسې غټه مطالبه ده د انسان نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو پخپله قایم وو، لیکن دا حکم د امت لپاره هم دی، قایم اوسېدل. نو اے نبی، ته هم قایم اوسه، او استقامت لفظ د قامه نه دی، یعنی سیده اوسېدل، بالکل فرم اوسېدل په یو کار باندې جم کېدل، په یو کار باندې جم کېدل. د استقامت مطلب دی سټډ فاسټ، قایم اوسېدل. چې کله بنده سیده وي نو هغه بیا اخوا دیخوا نه کیږي، هغه نیغ وي، او دا کار آسان نه وي. نو استقامت لفظ وړوکی دی، لیکن دا ډېره غټه معنی لري. چې انسان په خپله عقیده باندې، په خپلو عباداتو باندې، په خپلو معاملاتو باندې، د خپل ژوند په ټولو معاملاتو کې الله تعالی چې کوم حدونه ایښي دي، کومې باونډریز، نو په هغې باندې سیده تلل، چې بنده اخوا دیخوا ونه خوځي، چې لاره بنده بدله نه کړي. او په عقیده کې استقامت څه دی؟ چې بنده بدعتونه نه کوي، نوي نوي سیزونه په دین کې نه شاملوي، هغه هم یو طرف ته لاره اخلي. دغه شان په نورو سیزونو کې استقامت اختیارول، د انبیاء علیه السلام په عزت کې چې کوم حد مقرر شوی دی، یعنی د انبیاء علیه السلام په عزت کې چې کوم حد مقرر شوی دی، په هغې کې سیده اوسېدل. داسې نه چې خلک د پیغمبر په محبت کې غلو وکړي، یعنی چې د هغو درجه دومره سیوا کړي چې نعوذ بالله د الله برابري کړي، او نه د هغوی په شان کې ګستاخي کول، لکه څنګه چې یهود او نصارا ګمراه شو. نو ځکه په ټولو معاملاتو کې په استقامت سره اوسېدل ضروري دي. په اخلاقو کې هم په داسې اصول باندې تلل د کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ له تعلیم را کړی دی. کو هغه دوست وي، کو هغه دشمن وي، کو یخنی وي، کو ګرمي وي، کو هغه خرچ کول وي، کو سخاوت وي، کو هغه بخیلي وي، نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې مطابق تلل دي، نه زیات او نه کم. نو دا د استقامت لاره. چا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړو چې ما ته د اسلام په باره کې یوه جامع خبره وکړه، چې د هغې نه پس بیا د چا نه د پوښتنې ضرورت نه وي، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل: قل آمنت بالله ثم استقم وای چې ما په الله باندې ایمان راوړو او بیا په دې باندې استقامت اختیار کړه. د استقامت سره ځه په یو کار باندې جم کېدو ته استقامت وایي او سټریټ اوسېدل هم استقامت دی چې بنده خوځي را خوځي نه. او دا هغه آیت دی چې مشکل دی په دې باندې عمل کول. هغوی خو زموږ په شان نه وو چې سبق به یې ووی او بیا به یې بند کړو واپس به یې نه کتو. هغوی به عمل کوو نو فکر به یې ډېر کوو د عمل کولو چې په دې باندې به مونږ څنګه عمل کوو. نو یو دا چې مستقیم اوسېدل یعنی سیده اوسېدل او یو د استقامت معنی ده ثابت قدمي. د ثابت قدمۍ سره چې د بنده خپې ونه خوځي قایم اوسئ د ثابت قدمۍ سره او قایم اوسېږئ کمې کوزې مه کوئ نه زیاتې او نه کمې بلکې سیده. ګورئ چې کله بنده کار کوي او استقامت پکې نه وي نو په هغې کې بنده نه شي کامیابې دی. که تاسې پخلی هم کوئ چې غوښه باندې کړئ او وایئ چې اوس زما مور نشته نو هغه خوراک به بیا د خوړلو قابل نه وي او نه به څوک هغه استعمالولی شي. دغه شان بزنس والا څنګه کاروبار د استقامت سره کوي په ویکندز باندې هم هغوی چوټي نه کوي او هغوی په دوکان کې ناست وي ځکه چې هغوی ته پته وي چې که د استقامت سره کاروبار کوم نو کامیابېږم به بیا به راته نفع میلاویږي فایده به وي. خو په هر کار کې مونږ په خپله مرضۍ چلیږو پلی آسانۍ ته ګورو نو بیا به بنده هیڅ کار هم ونه کړي. او په دې خبره مونږ په دنیاوي معاملاتو کې ډېر ښه پوهیږو لیکن د افسوس خبره دا ده چې کله د دین په باره کې مونږ ته خبره وشي نو بیا مونږ په دې باندې نه پوهیږو. د جاب په معامله کې مونږ خپله مرضي نه کوو بلکې مونږ په استقامت سره چلیږو ځکه چې کو جاب رانه لاړ شي نو ما به وباسي او ما ته کار کول دي نو دا د استقامت. دغه شان یو ښه طالب علم چې وي نو هغه په خپله ستړي کوي هغه بیا دا نه کوي چې نه شم پاسېدی لیکن د دین په معامله کې مونږ خپله مرضي کوو چې زما زړه نه غواړي چې هیڅ خبره نه ده اوده به شم او مونځ به قضا راوګرځوم. دغه شان چې زموږ بچی وړوکی وي نو هغو له مونږ د شپې پاسو لیکن د مونځ او قرآن په معامله کې د دین چې څومره هم خبرې دي نو په هغې کې په مونږ کې استقامت نه وي. مونږ د موډ خلک یو چې موډ وي نو کار وکړو چې اسانتیا وي نو وبه کړو هغه کار. نو ګورئ په یو کار باندې جم کېدل ډېر ضروري وي خو هغه هر فیلډ وي په هغې کې د استقامت ضرورت وي. که تاسو د قرآن په کلاس کې داخله وکړئ او قرآن ته نه راځئ کله ټیسټ ورکوئ او کله نه د ګروپ چې کوم ریکوایرمنټس دي هغه کله پوره کوئ او کله نه نو د دې مطلب وي چې په تاسو کې بیا کمیټمنټ نشته. دلته کمیټمنټ اوخته شوی دی نو د کمیټمنټ سره په دې دین باندې ځئ. نو دا سیزونه مونږ ته زده کول دي او د دې په باره کې مونږ ته وویلی شو فاستقم پس قایم اوسئ کما امرته. نو د دې ځای پورې خو خبره صحیح وه ټیک شوه یعنی فاستقم پس قایم اوسئ د دې ځای پورې خو خبره صحیح وه لیکن چې کله کما امرتو راغی نو دې هغه بوډا کړو. نو الله تعالی صرف دا نه دي فرمایلی چې استقامت بلکې لکه څنګه چې تاله حکم درکړی شوی دی نو انبیاء علیه السلام خو ډېر سیریس وو په دې معامله کې. د الله تعالی چې څنګه استقامت په کار دی نو بیا بنده دا نه شي ویلی چې نه زه دا نه شم کولی پس نشته چې زما استقامت پوره شو کنه. او دې خبرې هم بوډا کړو چې صرف د نبی نه استقامت نه و غوښتی شوی ومن تاب معک او هغوی هم چې څوک ستا سره توبه کړي یعنی چې ستا ملګری دي هغه کسان چې کفر او شرک پرېښودی دی او په تا باندې ایمان راوړی دی چې هغوی د ګناهونو ژوند پرېږدي توبه یې کړې ده واپس شو الله تعالی طرف ته قرآن طرف ته راغلل نو د هغوی نه هم دغه مطلوب دي یعنی دا ریکوایرمنټس دي د هغوی نه هم چې هغوی هم استقامت اختیار کړي ولا تطغو او چې بغاوت نه کوي، سرکشی نه کوي، یعنی د حد نه نوزي، نو سرکشی ضد دی د استقامت، یعنی الټه دی، د هغې اپوزت دی. چې تاسو ته وویلی شي چې سیده ځه او تاسو حد پار کړئ او بل طرف ته لاړ شئ، الله تعالی چې د اسلام کوم حدونه مقرر کړي دي چې د دې نه به بهر نه وځئ، نو انسان له پکار دی چې هغه وایي چې ما ته د الله تعالی د حدونو خیال ساتل دي او په استقامت سره تلل دي په هغې باندې، او دا الله تعالی زما نه غواړي من تاب معک، دا من تاب معک چې دی نو په دې کې نور خلک هم راغی. دا الله تعالی دا چې نه وي خوښ چې خلک حالاتو ته ګوري او د هغې مطابق چلیږي، چې نور خلک څه کوي نو بیا به مونږ ګورو او فیصله به کوو. نو نه، کمیټمنټ ضروري دی، ثابت قدمي پکار ده، چې مونږ د الله تعالی سره کمیټډ یو، مخلص یو. مونږ ځان ته خو مسلمانان وایو، لیکن مونږ د الله سره مخلص هم یو او که نه، او د دې دین سره او د الله تعالی د احکاماتو سره. زمونږ اخلاص او زمونږ کمیټمنټ خو په وړو وړو موقعو باندې مات شي، چې کله د خوشحالۍ موقع راشي نو په مونږ کې بیا استقامت نه وي، بیا مونږ خپلې مرضیانې شروع کړو او د الله تعالی د حدونو نه وځو. چې ستړي شو نو هم بیا مونږ په استقامت نه وي، کجاب میلاو شي نو هغې ته منډه کړو، بیا نه مونځ کوو، نه قرآن وایو، په ژوند کې معمولي شان سو پریشانی کو راشي، نو د ټولو نه مخکې مونږ په عباداتو باندې زمونږ په عباداتو باندې اثر پرېوځي. د دین سره مونږ کمیټمنټ پرېږدو. کجاب والا وایي چې په حجاب کې نه شی راتلی، نو مونږ وایو ټیک ده، ځکه چې مونږ کمیټډ نه یو. یو مخلص کس چې وي نو هغه په هر څنګه حالاتو کې په خپل دین باندې قائم وي، خو حالات ښه وي او که بد وي، هغه کانسټنټلی او کنسیسټنټلی په هغې باندې روان وي، یعنی هغه مسلسل او متواتر په هغې باندې روان وي د خپل اخیری سا پورې. استقامت وایي چې کله بنده په یو څیز باندې په مضبوطۍ سره جمع شي، په هغې باندې مضبوط اوسېدل، هغه کار نه پرېښودل. چې څوک تاسو اونړقوي چې بچی درته خبره وکړي، نو مونږ د هغوی خبره زر واورو، چې ها د هغوی خبره منل دي مونږ ته. کو خاون مخوزوي او کو بچی مخوزوي، کله د مور پلار په خبرو باندې او کله د نورو خلکو په خبرو باندې مونږ د دین نه وخوځو، مونږ زیات د نورو خلکو فکر کوو چې ټول راضي وي او ټول خوشحاله وي، نو بیا به مونږ په دین باندې ځو. کو خاون نه وي راضي یا بچی نه وي، نو بیا به زه هغه کار پرېږدم. نو دا څنګه کمیټمنټ دی؟ کمیټمنټ دې ته وایي چې کو ټوله دنیا هر څه وایي، خو زه به د الله تعالی په دین باندې ځم او زما د پاره د الله رضا ضروري ده. کو دنیا د یو ځای نه بل ځای ته شي، خو زه به نه رقیږم. انه بما تعملون بصیر، بې شکه هغه ښه لیدو والا دی، څه هم چې تاسو عمل کوئ. ولا ترکنو، او مه تاسو ښکته کېږئ. الی الذین ظلمو، طرف ته د هغوی چې چا ظلم کړی دی. فتمسکم النار، گنی در اوبه رسي تاسو ته اور. وما لکم من دون الله، او نبوي ستاسو څوک دوست الله نه سوا. ثم لا تنصرون، بیا به ستاسو مدد نه کېږي. د ظالم سره په ظلم کې شاملېدل خو لا د لرې خبره ده، هغه خو چېرته نه شي کېدی. تاسو هغوی طرف ته ښکته کېږئ هم، د هغوی د ظلم په طریقې باندې راضي نه شئ، د هغوی د طریقې د تعریف په نظرونو باندې هم مه ګورئ، ښی مه ګڼئ، دا هم مه وایئ چې څو شو، یعنی د ظالم مرسته مه کوئ. د هغو د ګناهونو په وزن کې تاسو خپل وزن ما چوئ. چې کله څوک ظلم کوي نو مونږ وایو چې مونږ څه وکړو، او ظلم څه دی؟ دا شرک ته وایي. د دې نه علاوه هم چې کوم ګناهونه دي نو هغه ظلم دی چې هغه انسان په خپل ځان باندې کوي. آدم علیه السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ګناه ته هم ظلم ویلی شوی دی. الله تعالی فرمایي هغه خلک چې د الله فرمانبرداره وي، هغه خلک چې د الله نافرمانه وي، ګناهونو واله کارونه کوي، یا چې څوک شرک کول واله دي، تاسو هغوی طرف ته مخ کته کیږئ. که چېرې تاسو هغوی طرف ته کته شوئ، نو تاسو ته به اور د ورسي، بیا به ستاسو څوک مددګار نه وي. پوه شوئ په دې خبره؟ دا سو ګرانه خبره نه ده، مشکله نه ده. بیا به اور ولګي ژوند ته. نو ښه په احتیاط سره قدم ږدئ. هغه خلک چې شرک کوي او ظلم کوي، د هغوی شرک ښه ګڼل، د هغوی د شرک په خبرو کې شاملېدل، د هغوی د شرک په تهوارونو کې شاملېدل، دا څه دي؟ دا هغوی طرف ته مایل کېدل دي، هغوی ته ښکته کېدل دي. هغوی کریسمس مناوهي، سینټای جوړ کړی دی، هغوی یو بل لږ جفټس ورکوي، نو هغوی ظالمان دي، شرکې کړی دی او مونږ ته دا مزه راکوي، ځکه مونږ هم ورسره شاملېږو. مونږ وایو سو وټ، د دې سره څه کېږي؟ هغوی دیوالي کوي، مونږ هم خپلو بچو ته جامې واغوندو او دیوالۍ لی رډي کړو او د هغوی سره یې ولېږو. هغوی هولي مراوهي، مونږ هم د هغوی سره په هولي کې شامل شو، د هغوی په رنګونو کې رنګ شو. دا د هغوی د شرک فیسټیول دي، او چې مونږ پکې شاملېږو، نو دا بیا هغوی طرف ته ښکته کېدل نه دي. ستاسو کار خو دا و چې کله ستاسو دین راغی چې باطل خړ کړی ختم شي، چې باطل خړ شي ختم شي، او د حق سره ودرېږئ، او تاسو د باطل سره ودرېدئ. تاسو په باطل کارونو کې حصه اخیستل شروع کړه. او که څوک داسې کسان منع کوي چې د هندوانو او عیسایانو په تهوارونو کې مه شاملېږئ، نو بیا خلک هغوی ته اکسټریمیسټ وایي، چې دا خو انتحاف پسند دي، چې تاسو له پکار دي چې برداشت وي درکي. نو دا برداشت دي، تاسو ته خو ویلې شوي دي چې دوی طرف ته مایل نه شئ، خو هغوی ډېر هم طاقتور وي. دا سوچ نه دی پکار چې د دوی خبرې ته ټیک ویل په دې وجه، او دا سوچ نه دی پکار چې د دوی خبرې ته ټیک ویل په دې کې زما فایده ده. نو نه، کافرانو هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي وو چې ته صرف یو ځل زموږ په بوتانو باندې لاس راکاږه، مونږ به تا ومنو. ته لږ شان ښکته شه، بیا به مونږ ستا خدای ته هم ښکته شو. نو الله تعالی هغه فوراً منع کړو. په دین باندې هیڅ کامپرومایز نشته. چې څوک شرک کوي، د الله تعالی نافرمانی کوي، د هغو سره کامپرومایز مه کوئ. که تاسو هغوی ته دعوت هم ورکوئ، اوله خو غلط کار خلق د هغوی غلط کار اوله خو غلط کار خلق د هغوی د غلط کار نه منع کول دي. که نه شئ منع کولی، نو کم از کم د هغوی سره په ګناهونو کې خو مه شاملېږئ. خپله تله مه درنوئ. نن چې مسلمانانو ته ور لګېدلی دی، نو د هغې وجه هم دا ده چې هغوی خپل وزن پوره د ظالمانو په پلړوه کې، ځکه چې هغوی خپل وزن پوره د ظالمانو په پلړه کې اچولی دی. نو نن وګورئ څنګه ور لګېدلی دی، مسلمانان څنګه خوار او ذلیل دي. هیڅ هم پاتې نه شو. ظالمان که ستاسو رشته داران وي، که دوستان وي، نو هغوی طرف ته مه مایل کېږئ. واقیم الصلاح، او منځ قایموئ. کله دا یو ځای دی په قرآن کې، او په دې کې د مونځ په باره کې فرمایل شوي دي. په قرآن کې دا نه دي راغلي چې پنځه مونځونه کوي او دا یې طریقه ده، لیکن دلته مونږ ته د مونځ د وختونو په باره کې پته لګي. د مونځ ټول تفصیل مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی دی او فرمایلی دي چې صلو کما رأیتمونی صلی، چې تاسو داسې مونځ کوئ لکه څنګه چې تاسو ما وینئ چې زه مونځ کوم. نو قرآن پاک فرمایي پرفین نهاری، او د ورځې په دواړو کنارو باندې مونځ کوئ. وزلفم من اللیل، او ځینې حصه د شپې نه. په اوله کې دوه مونځونه وو، د سحر او ماښام دوه رکعتونه وو، او د تهجد مونځ وو. چې کله لا مونځ نه و فرض شوی، بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معراج باندې لاړو، نو پنځو مونځونه فرض شو. نو دلته راغلی دي طرفین نار، څه مطلب؟ مفسرین وایي چې د دې مطلب دی سحر او د مازیګر مونځ، او دا د ورځې کنارې دي که نه. د عصر نه پس مازیګر د مازیګر نه پس ورځ ختم شي. او دا زلف من اللیل چې دی نو د دې مطلب دی د ماښام او ماسخوتن منز. او ځینې مفسرینو د دوو طرفونو نه د سحر ماسپخین او مازیګر منز مراد اخستی دی، ځکه چې دا د ماسپخین نه پس ورځ پخکته کېدو شي، په هغه وخت باندې ورځ اوچته نه وي. او ځینې مفسرین وایي چې نه، دلته د سحر او مازیګر د منز خبره راغلې ده، د ماسپخین د منز خبره په بل ځای کې راغلې ده. په سوره بني اسرائیل کې په آیت نمبر 78 کې راغلی دی واقم الصلاة لدلوك الشمس، نو هلته د ماسپخین د منز متعلق راغلی دی. او بیا د منز نه پس وفرمایلی شو چې ان الحسنات يذهبن السيئات، بېشکه نیکۍ چې دي نو دا بدۍ ختموي، لرې کوي، یعنی ایریس کوي، دا صفایی کوي. چې کله بنده نیک کار کوي نو د هغوی ګناهونه ختمیږي. داسې وګڼئ چې دا د ایریس سرکار ورکوي، لکه څنګه چې بنده په پنسل باندې لیکل وکړي او بیا یې د ایریس سره یعنی ربر سره خړ کړي، نو دغه شان مثال د نیکۍ دی. نیکۍ یو داسې ربر دی چې هغه ستاسو بدۍ خړوي. نو انسان له په دې نیت باندې هم نیکي کول پکار دي چې کله ترینه ګناه وشي، چې کله درنه غلطي وشي او پته درته ولګي چې زما نه غلطي وشوه، نو فورا نیکي وکړئ او د هغه بدۍ د خړولو کوشش وکړئ، په هغې کې تاخیر مه کوئ. توبه او استغفار وکړئ او ورسره ورسره نیکي هم شروع کړئ، ځکه چې دا نیکي به هغه ګناه ختم کړي. او خاص طور دلته د منځ طرف ته اشاره ده، ځکه چې شاته د منځ خبره راغلی وه. هغه کومه نیکي ده چې هغه ګناه ختموي. نور نیکۍ هم ګناه ختموي، لیکن خاص طور منځ یو داسې نیکي ده، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په باره کې فرمایلی دي چې دا پنځو منځونه، یعنی دا یو منز او بل منز په منځ کې چې کوم وخت دی، دا د ګناهونو کفاره جوړیږي. دغه شان د یوې جمعې نه د بلې جمعې پورې او د یو رمضان نه د بل رمضان پورې چې کوم وخت دی، یعنی دا هغه ګناهونه ختموي. چې څوک د کبیره ګناهونو نه ځان بچ کوي، یعنی چې کله تاسو د سحر منځ وکړئ او ورپسې د ماسپخین منځ وکړئ، نو په دې وخت کې چې څومره واړو واړو ګناهونه وشي ستاسو نه، نو هغه معاف کیږي. دغه شان د ماسپخین او مازیګر د منځ په منځ کې چې کوم ګناهونه وشي نو هغه معاف شي. نو دغه شان د دوو منځونو په منځ کې چې کوم ګناهونه وشي نو هغه الله تعالی په خپله معاف کړي. خو چې بنده غټ ګناهونه نه کوي، لکه شرک دی، قتل دی، زنا دی، دروغ دی، وعده خلافي ده، حرام مال خوړل دي، په پاک دامنو ښځو باندې تهمت لګول دي، د یتیم مال خوړل دي، جادو کول دي، د دروغو ګواهي ورکول دي، دا ټول کبیره ګناهونه دي. په دې ګناهونو باندې توبه کول هم ضروری دي. که د انسانانو په معامله کې وي، نو بیا د هغوی حق ورکول هم ضروری دي، لیکن چې کوم واړو واړو ګناهونه دي، نو د هغې د ختمولو ذریعه ده منځ. چې څنګه درنه ګناه وشي نو فورا په ګناه پسې نیکي وکړئ، نفل وکړئ. ځینې خلک وایي چې صلات توبه وکړئ، نو د توبې منځ نشته، خو نفل وکړئ، توبه استغفار وکړئ، نیکي وکړئ، ځکه چې دا نیکي به هغه ګناه ختم کړي. یو حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که د چا د کور مخې ته نهر وي، یعنی وله وي، او په هغې کې هغه پنځه ځله غسل وکړي، یعنی اولامبی، د یو ځل د لامبلو سره بنده څومره صفا شي، او چې څوک پنځه ځله اولامبی په هغه ورځ، نو آیا په هغو باندې به خیرې پاتې شي؟ نو صحابه کرام رضی الله عنهم وفرمایل چې نه. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه شان مثال د پنځو منځونو دی، الله تعالی به د دې په وجه ستاسو ګناهونه ختم کړي. دومره اهم دي دا منځونه. بیا دغه شان ودو کول دي، دا هم د بنده ګناهونه ختموي، ځکه چې ظاهره ده د منځ نه مخکې بنده ودو کوي، د هغې سره د بنده د خولې ګناهونه ختم شي، د لاسونو ګناهونه، د خپو ګناهونه، د سر ګناهونه، د سر د مسح کولو سره معاف شي. دغه شان سل زل سبحان الله ویل تسبیحات کول یا د چا نسو تکلیف لری کول د سورۃ الفاتحه نفس آمین ویل ستاسو دا آمین چې دی نو دا به د فرشتو د آمین سره یو ځی شي د دې سره هم ګناهونه معاف کیږي. د سمع الله لمن حمیده جواب ورکول یعنی ربنا ولک الحمد ویل د دې سره هم ګناهونه معاف کیږي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ډیر داسې عملونه ښیلي دي چې هغه ګناهونه ختموي. د اذکار سره هم انسان صفا شي، ګناهونه ترینه اوریږي. د نیکانو په مجلس کې کیناستل او ذکر کول د دې سره الله تعالی خوشحالیږي او ګناهونه ریږي. په رمضان کې چې زموږ د اج کینې کې کوم پروګرام وي تاسو به اورېدلی هم وي، نو هغه د انسان د بدۍ ختمولو والا عملونه دي. که چا درنه قرض اخیستی وي نو په هغې کې هغو ته اسانی پیدا کول، د هغې سو حصه معاف کول، د دې سره هم ګناهونه خړیږي. د عمرې کولو سره، د حج کولو سره، د یوې عمرې نه د بلې عمرې په منځ کې چې څومره هم ګناهونه شوي وي نو هغه انسان ته معاف شي، هغه نو هغه معاف کیږي. ډېر عملونه داسې دي لیکن مونځ اولنې شی دی چې د هغې سره ګناهونه معاف کیږي. د صدقې سره هم ګناهونه معاف کیږي، د الله غصه ورسره یخیږي. ذلک ذکرا للذاکرین، د نصیحت قبلولو دپاره، د نصیحت قبلولو والو دپاره په دې کې ډېر غټ نصیحت دی، ډېره غټه یادګیرن ده. یعنی هغوی خپل ګناهونه معاف کولی شي د نیکۍ د کولو په ذریعه. واصبر او صبر کوي، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. او صبر کوي، پس بشک الله تعالی نه ضایع کوي اجر د احسان کول والو. او دا خبره چاته کیږي؟ اے نبی صبر کوا او صبر کوي او صبر کوي. او د صبر کولو نه پس بشک الله تعالی نه ضایع کوي اجر احسان کول والو. د صبر معنی هم دا سیدا لکه د استقامت په اطاعت باندې هم صبر کول دي. د الله تعالی فرمان برداری چې ده نو دا هم د صبر نه بغیر نه کیږي. صبر څه ته وایي؟ د صبر مطلب وي خپل ځان قابو کول، ځان منع کول، د سوسیز نه ځان منع کول په هر قسم حالاتو کې چې کوم قدرتي ریاکشن راشي او چې هغه د الله تعالی د هغو د رسول د حکم مخالف وي نو هغه قابو کول. لکه خوشحالي ده او ستاسو زړه غواړي چې زه د خوشحالۍ سره بهر ته ووتې او ګډه شوې، لیکن تاسو ځان قابو کړئ چې نه نه، دا د الله تعالی د ناراضۍ سبب جوړېدی شي. دا زه څنګه کولی شم؟ په دې وجه نه چې خلک بس وایي، لیکن صرف په دې وجه چې الله به رانه ناراضه شي. یا په تاسو غم راشي او تاسو وایئ چې جامې مې اوشتولې او چغې مې ووهلې او ماتم مې وکړې، خو تاسو ځان منع کړئ چې نه، دا د الله او د هغو د رسول حکم نه دی، زه به خپل ځان منع کړم، دا وي صبر. دغه شان د نیکۍ په کار باندې په استقامت سره تلل هم صبر وي چې بنده ځان قابو کړي او استقامت اختیار کړي، نو دا هم صبر دی. اوله د مونځ خبره راغله او اوس د صبر خبره راغله. امون په سورۃ البقره کې ویلي وو واستعینوا بالصبر والصلاه، چې مدد وغواړئ د صبر سره او مون سره. چې کله تاسو د خلکو د خبرو سره تنګ شئ، تکلیف درته ورسي، نو د مونز او صبر نه کار اخلئ، ځکه چې د دې سره د الله سبحانه وتعالی رحمتونه نازلیږي، د دې سره د الله سبحانه وتعالی مدد راځي. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم منلو والا ته هم د دې خبرې تاکید شوی دی. په مصیبتونو باندې صبر، په فتنو باندې صبر، دا هغه نیکی ده چې د دې اجر الله تعالی نه ضایع کوي. نن سبا څومره فتنې دي، که تاسو د هغې ملګرتیا نه کوئ نو بد به جوړ شئ. نو په هغې کې هم صبر چې نه نه، ما ته دا کار نه دي کول، نو الله تعالی د محسنین اجر نه ضایع کوي. دلته محسن چا ته ویلی شوی دی؟ چې څوک صبر کوي، چې څوک د الله او د هغو حکم مخکې کوي، که هغه د غم حالت وي او که هغه خوشحالي وي. محسن هغه کس وي چې هغه هره ورځ په خپل ځان کې بهتري راولي. هغه د اکسلنس په لیول باندې د کار کولو کوشش کوي. یعنی که نن مونږ په یو لیول باندې یو نو د هغې نه زیات کوشش کول په هغې کې مخکې کیدل چې مونږ همیشه د خپل ځان د بهتر کولو کوشش کوو تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې مرګ نه وي راغلی. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه کچر یو قوم خپل ځان بچ کول غواړي د عذابونو نه نو هغه به څه کوي؟ نو دا دوه آیتونه مونږ ته هغه طریقه ښیي. فلولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه نو ولې داسې ونه شو چې کوم قومونه تیر شوي دي ستا نه مخکې چې کوم قومونه تیر شوي دي که په دې کې عقل او پوهې واله وې او هغوی به څه کول؟ ینهون عن الفساد في الارض چې هغوی منع کوي خلک د فساد نه په ځمکه کې. داسې ولې ونه شو چې په دې قومونو کې تاسو وکتل د لوط علیه السلام په قصه کې چې د هغو د قوم ټول خلک راغی او بهر ودرېدل او نور هم چې کوم خلک وو او نور هم چې کوم خلک وو د شعیب علیه السلام او یا د فرعون قوم چې وو هغوی ټول داسې وو. یعنی په هغوی کې هیڅوک نه وو چې هغه عقل واله وي او خلک یې د فساد نه منع کړی وي الا قلیلا. الله تعالی فرمایي مگر ډیر لږ، یعنی کم، ډیر کم خلک داسې وو چې هغوی به خلک د بدۍ نه منع کوو نه بیا نو به کوو دا کار، لیکن داسې خلک نه وو چې هغوی داسې تحریک چلولی وي چې هغوی راوتی وي او دا خبره یې کړی وي چې دا شی غلط دی او مونږ دا نه منو. په کار ده چې دا غلط کار بند شي. داسې ولې ونه شوه په اولنو امتونو کې؟ داسې ولې ونه شول؟ په کار ده چې خلکو د بدۍ د کار روایې مخالفت کړی وي چې هغې ته ولاړ وي. نو دا تاسو چې د مختلفو خلکو قصې ووی حالات مستړی کړو، نو داسې ولې ونه شو چې څوک راوتی وي او غلط کار ته غلط ویلی وي؟ په هغوی کې هیڅوک عقل او پوهې واله نه وو چې هغوی فساد منع کړی وي. او په مخکې آیت کې بیا د داسې خلکو متعلق راغلی دي چې که داسې خلک په یو قوم کې موجود وي نو الله تعالی بیا داسې خلکو له عذاب نه ورکوي. نو داسې ولې ونه شو؟ دا ویلی کېږي د دې خبرې مطلب دی چې که څوک غواړي چې په یو قوم باندې عذاب را نغلی نو په هغې کې داسې خلک په کار دی چې هغوی خلک د بدۍ نه منع کوي چې هغوی د بدۍ خلاف ودرېږي او بدۍ ته بد وایي. او قلیل دا کوم چې په وړو کې د مالګې برابر دي نو د هغې سره هم کار نه چلیږي. چې کله ټولو ته معاشره په یو طرف روانه وي داسې یو تحریک چلول پکار وي، یو مومنټ پکار دی، ممن انجینا منهم دا غوینه چاله چې مونږ نجات ورکړو خلاصې مو ورکړو. یعنی قلیل هغوی وو، چاله چې مونږ نجات ورکړی وو هغوی بیا الله سبحانه و تعالی وایستل. نو داسې کم وي چې خلک د بدۍ خلاف ودرېږي. اکثر خلک وایي چې کله څوک بدی کوي چې کوي دي که نه په مونږ باندې څو اثر پرېوځي، مونږ څه وکړو، مونږ څه کولی شو، مونږ ولې بد جوړ شو؟ او چې څوک دا کار نه کوي نو بیا به ټول ډوبېږي. خو یو کس په کښتۍ کې سوری کوي او څوک یې نه منع کوي نو ټوله کښتۍ به غرقه شي. چې څوک څه نه وایي چې مونږ څه وکړو؟ واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه او په هغه خلکو ورپسې شي چې ظلم یې کړی وو او چې چاله دولت او عیش عشرت او آرام ورکړی شوی وو. یعنی دوی اتباع وکړه د دولتمندو او یا چې د چا سره عیش عشرت والا سامان وو دوی په هغوی ورپسې شو، په پیسه ورپسې شو، په آسایشونو ورپسې شو. ظالمان څوک دي چې کوم د عیش سامان دی، خوشحالي ده، نو دوی په هغې ورپسې دي. او ما درته د مترفین په باره کې ویلي وو د معاشرې مالدار او خوشحاله خلک، هغه خلک چې په حکومت کې په خخه عهدو باندې وي. نو ټول قوم په دې هر څه ورپسې شو، په داسې سیزونو ورپسې شو او په داسې خلکو پسې چې مونږ هم خپل مال دولت زیات کړو، خپل عیش والا سامان نور هم ډېر کړو. چې څومره راسره دی چې دا نور هم ډېر کړو، چې پیسہ زیاته شي را سره، چې کوم قوم چې په کوم قوم کې داسې خلک وي او د هغوی منډه په دې سیزونو پسې وي، دین خو چاته پرایارټي ښکاري نه. که د الله تعالی حکمونه ماتیږي نو ماتیږي به، موږ څه کولی شو؟ هغوی په دولت ورپسې وي. وکانو مجرمین، نو هغوی مجرمان دي. دا هغه خلک دي چې په کار ده چې دوی نور خلک منع کړی وي، نو دوی ځانونه په هغه خلکو ورپسې کړي دي چې څوک په دې کارونو کې مصروفه دي. نن د هر چا دغه حال دی، خلک د چا پیروي کوي؟ هغوی یعنی ظالمان چې کوم کارونه کوي نو هغه ټولو ته ښه ښکاري او بدی چا ته بدی نه ښکاري. نو منع کول به څوک کوي؟ چې کله په یو قوم کې داسې خلک موجود وي نو بیا د هغه قوم بیړه غرقه شي، بیا په داسې قومونو باندې عذاب راځي. ځکه الله سبحانه وتعالی فرمایي وما کان ربک لیهلک القرا بظلم، او ستاسو رب داسې نه دی چې هغه کلي تباه کړي د ظلم سره، چې هغه ډېر ښه خلک وي او الله هغوی هسې تباه کړي، داسې نه ده. بلکې واهلها مصلحون، د هغې اوسیدونکي اصلاح واله وي او الله تعالی هغوی تباه کړي، داسې نه کیږي. ضرور داسې کیږي چې په یو قوم کې اصلاح واله خلک باقي پاتې نه شي. د دې مطلب دی چې په کار ده چې په هر قوم کې مصلح خلک وي، داسې خلک په کار ده چې موجود وي چې هغوی ودرېږي د بدی خلاف، چې کله څوک غلط کار وکړي او د هغې خلاف آواز اوچت کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې که د لاس سره بدی نشی منع کولی نو د ژبې سره یې منع کړه، نو د ژبې سره یې منع کړئ، او که د ژبې سره یې نشی منع کولی نو په زړه کې ورته بد وایې. او دا د ټولو نه د کمزوري ایمان درجه ده. او که څوک داسې هم نشي کولی چې په زړه کې ورته هم بد ونه وایي، نو بیا خو په هغو کې د سره ایمان شته دی نه. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې بنده یو ظالم کس ویني او د هغو لاس ونه نیسي چې څوک طاقت لري، او د هغو بدی واله او د هغه بدی واله کس لاس ونه نیسي، نو بیا به الله تعالی په ټول قوم باندې عذاب راولي. او زمون خلک وایي چې مونږ پې څه کوو، زه ولې بد جوړ شم؟ چې تاسو غږ نه کوئ نو بیا به عذاب په ټولو باندې راځي. الله تعالی یو کلی په دې باندې نه تباه کوي چې کله یو کلی والا شرک کوي، لیکن الله تعالی یو کلی والا تباه کوي چې کله څوک ظلم شروع کړي. د ظلم سره الله تعالی بندله مهلت نه ورکوي، بیا مهلت ختم شي. د کافرانو د پاره خو د قیامت په ورځ جهنم دی، لیکن چې کله بنده ظلم شروع کړي، ګناهونه کوي، نو بیا الله تعالی پاغو باندې عذاب راولي. او دلته د ظلم درې معنی دي. اولنۍ معنی د شرک ده. که یو قوم شرک کوي او په هغوی کې اصلاح واله موجود وي، هغوی اصلاح کوي، هغوی د هغې خلاف ولاړ وي، آواز اوچتوي، نو الله تعالی بیا هغوی نه هلاکوي. تاسو ګورئ په تیرو قومونو کې به شرک وو، خو په هغوی کې نورې خرابۍ هم وې، لکه قوم لوط چې وو، دا قوم لوط والا خلکو چې کوم عمل وو، یا قوم شعیب چې په ناب تول کې به هغوی کمی کوو، چا به په پیغمبرانو باندې ظلم کوو، لکه نوح علیه السلام ولاړ وو، یعنی لکه نوح علیه السلام والا قوم چې وو. دویمه معنا د ظلم ده چې الله تعالی په ناحقه څوک نه تباه کوي، چې خامخا الله تعالی څوک تباه کړي، چې کله اصلاح واله موجود وي او هغوی اصلاح کوي، نو الله تعالی هغوی هسې نه تباه کوي. درېمه معنی د ګناهونو ده، او په انفرادي ګناه باندې الله تعالی یو قوم نه تباه کوي چې تر څو پورې ټول قوم په ګناه کې نه وي مبتلا. که څوک په پټه په کمره کې بند د ګناه کار کوي، د هغې په وجه کلي نه تباه کیږي. قومونه هغه وخت تباه شي چې کله ټول قوم خراب شي او اصلاح واله کس پکې باقي پاتې نه شي، د نیکۍ حکم ورکولو واله نه وي. د دې نه موږ ته پته لګي چې امر بالمعروف او نهي عن المنکر څومره ضروري دي. یعنی د نیکۍ کولو، خلکو له حکم ورکول او د بدۍ نه منع کول، چې موږ خپله هم اصلاح کوو او د خپل کور والا هم اصلاح کوو، او د خپل خواوشا د خلکو هم اصلاح کوو. په بدۍ باندې خلک ټوکۍ کوشش کوي، دا عمل جاری ساتي. کوشش مه بندوئ چې څه فایده. دومره مې پوهه کړو دا بنده چې تر څو پورې اصلاح کول والا موجود وي په یو قوم کې نو هغه قوم به نه تباه کیږي. چې فساد زیاتیږي نو کوششونه هم زیاتېدل پکار دي او دا پرایویټ معامله نه ده. او په دې کې به د خلکو نه ډېرې خبرې هم اورئ. خلک به درته وایي چې اوله په خپل ګریوان کې وګوره. موږ ته ولې وایې؟ انبیا هم خبرې برداشت کولې د خلکو او هغوی هم زمون نه ډېر او هغوی خو زمون نه ډېر بهتر وو. زمون څه حیثیت دی او زمون به څه عزت وي؟ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. كلا غختين طول بيو أمة جور كريو طول بتوحيد باندي وو. ولا يزالون مختلفين أو هميشة بوي اختلاف كول والا. كلا طالا طول يو أمة جور كريو كو طول مسلمانان وي نبيابا امتحان د سو خبري وو. هغو بندله اختیار ورکړی دی چې تو په خپله فیصله وکړه نیکی کوي او که بدی کوي. اما شاء و اما کفورا. خوښه ستا خپله ده چې شکر ګزاري کوي او که ناشکري کوي. په دنیا کې به اختلاف وي، څوک به مني او څوک به نه مني. دلته د الله تعالی د طاقت خبره کیږي. دا سوچ مه کوئ چې الله تعالی هغوی نشي سیده کولی. الله تعالی هغوی په زبردستۍ سره مسلمانان جوړولی شو، لیکن بیا به امتحان نه و، بیا امتحان به ختم شوی و. امتحان خو هله وي چې د بنده سره اختیار وي. یعنی چې نیکی کوئ او که بدی کوئ. که په ما څوک هر څو په زبردستۍ سره صحیح ولیکي نو دا خو امتحان نه دی. یعنی دلته چې امتحان کومه خبره شوه که نه، امتحان خو هله وي چې د بنده سره اختیار وي چې صحیح لیکي او که غلط لیکي. که په چا باندې څوک په زبردستۍ سره صحیح ولیکي نو دا خو بیا امتحان نه دی، ځکه چې همیشه داسې خلک وي چې اختلاف به کوي، هغوی به نه مني. الا من رحم ربک، مګر په چا باندې چې رحم وکړي ستاسو رب او هغو له هدایت ورکړي. دا داسې آیتونه دي چې که تاسو په تفسیر سره ووایئ نو نه به پوهیږئ. دا تاسو په غور سره واورئ. هغه کوم څیزونه دي چې هغې ته چې د هغې په وجه خلک د تباهۍ نه بچ کیږي، په کار ده چې تاسو ته پته وي. تیر دوه آیتونه په دې خبره وو او هغه کوم څیزونه دي چې د هغې په ذریعه موږ مدد غوښتی شو او د هغې په وجه د الله تعالی رحمتونه نازلیږي. صبر څه شی دی؟ استقامت څه شی دی؟ په دې باندې پکار ده چې تاسو پوهیې. او په خلکو کې به اختلاف وي، د دې څه مطلب دی؟ او د الا من رحم ربک څه معنه ده؟ چې په چا باندې الله رحم وکړي. خلک به اختلاف کوي مګر چې په چا باندې الله رحم وکړي او هغو ته سیده لاره وښیي. انسان خوییږي خو چې الله تعالی بنده له توفیق ورکړي. ولذلک خلقهم، او دغه شان هغو پیدا کړل هغوی. هغه په دې طریقه خلک پیدا کړی دی چې هغوی غواړي نو په ښه لاره تلی شي او که وغواړي نو په بده لاره تلی شي. اختیار د هغوی سره دی. الله تعالی چې بنده له کوم اختیار ورکړی دی په دې طریقه الله تعالی هغوی پیدا کړی دي. اختلاف به وي، لیکن الله تعالی بنده له توفیق ورکړي نو بیا هغو ته هدایت میلاو شي. او ضرور به داسې خلک وي چې الټه به روان وي، په غلطه طریقه به وي. وتمت کلمت ربک لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. او الله تعالی دا الله تعالی خبره پوره شوه اختلاف کول والا به ضرور وي نو دا غوی نه به بیا الله تعالی جهنم ډک کړي. او دا خبره الله تعالی هغه وخت کړي وه چې کله الله تعالی شیطان د جنت نه ایستلی و چې زه به جهنم ډک کړم ستانه. او چې څوک ستا پیروي کوي، ستا په لاره باندې ځي، څوک چې په تا درپسې وي، نو دا غوی نه به زه جهنم ډک کړم. مومن داسې ژوند تېروي، هغه وایي لکه چې زما سره اختیار نشته، ځکه خو د هغو دپاره دنیا قیدخانه ده. هغه په قید کې دی، هغه خپل اختیار نشي کولی. هغه د الله په قانون ځي، او هغه هوښیار کس وي چې څوک د الله حکمونه او هغه هوښیار کس وي چې څوک د الله تعالی حکمونه مني، خپله مرضي نه کوي. نو هغوی او که هغوی په غلطه لاره روان شي، نو د هغوی دپاره بیا جهنم وي. چې څوک وایي چې نه، جهنم خو زما دپاره اپشن نه دی، ځکه چې هلته صرف دوه ځایونه دي، جنت یا جهنم، ما ته یوه لاره اخیستل دي. هغو ته ازادي میلاو ده، لیکن هغه په دغه لاره نه ځي، ځکه چې هغو ته پته ده چې دغه غلطه لاره ده او جهنم طرف ته ځي. هغه صرف د الله فرمانبرداری لاره خوښوي. نو مؤمن خپل ځان وتړي په خپله. خو خلک هغو ته ډېر وایي چې تو آزاد یې، مزې کوه، زندګي یو ځل میلاویږي. خو هغه وایي چې نه، هغه د الله د حکمونو خلاف نه ځي،
او هغه بیا د الله د حکمونو خلاف خبرې نه کوي. نو هغه بیا خپل ځان د الله د حکمونو مطابق کړي. وکلن نقص علیک، او دا ټول هر څه مونږ بیانوو تا ته. من انباء الرسل، ځینې خبرونه د رسولانو، د رسولانو د خبرو نه ځینې مونږ تا ته بیانوو. ولې درته مونږ بیانوو؟ ما نثبت به فؤادک، ځکه له دې خبرې سره مونږ ستا زړه مضبوطوو. په دې وجه یې بیانوو، ځکه چې ستا زړه مضبوط شي. داسې صرف ستا سره نه کیږي، بلکې داسې د تیرو پیغمبرانو سره هم شوي وو. ستا زړه له دې خبرې د تسلۍ ورکولو دپاره، د مطمئن کولو دپاره، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پس چې څومره هم خلق دی د دې کار کولو دپاره، هغه ټول خلق چې د الله د دین دعوت ورکوي. په دې قصو کې د هغوی دپاره تسلي ده. وجاءک فی هذه الحق، او راغی ستا طرف ته په دې کې حق، ستا طرف ته په دې کتاب کې، په دې قرآن کې حق راغلی دی، په دې قصو کې هم حق دی. وموعظة وذکرا للمؤمنین، او نصیحت او یادګیرنه ده د ایمان والو دپاره. ایمان والو ته به انفرادي طور هم سبق ملاویږي که هغوی د دعوت کار کوي، نو د هغوی دپاره هم سبق دی. په دې کې د زړه د نرمېدو خبرې دي. په دې قصص یعنی قصو کې په دې کې څومره سبقونه دي چې انبیا څنګه سختۍ تیرې کړې وې، څنګه هغوی مخالفتونه برداشت کړي دي، او بیا هم ایمان والا څنګه د استقامت سره ولاړو، او بیا د هغوی څنګه انجام شو تر دې چې قومونو د هغوی خلاف سازشونه جوړ کړي وو د قتل کولو. صرف د خبرو سره به نه تنګول، بلکې جسمانی تکلیفونه به ورله هم ورکول، لیکن بیا هم هغوی څنګه په مضبوطۍ سره په خپل دین باندې ولاړ وو. نو د ایمان والو د پاره په دې کې د استقامت پیغام دی، په دې کې رڼا ده د هغوی د پاره. وقل للذین لا یؤمنون، او اوایې هغه خلکو ته چې څوک ایمان نه راوړي، اعملوا على مكانتكم، عمل کوي په خپل ځای باندې. ان عاملون، بشک مون عمل کول والیو، مون بخپل عمل کوو، او تاسو خپل عمل کوي. چې تاسو څومره هم دشمنی کول غواړی نو کوي، کو د دومره خبرو نه پس هم تاسو ایمان نه راوړی نو کوي چې څه هم تاسو کول غواړی. وانتظرو، او انتظار کوي یعنی د نتیجې. انا منتظرون، بشک مون هم انتظار کول والیو. پته به درته ولګي چې څوک په صحیح لاره دي او څوک په غلطه. په څومره خبرو کې به هغوی جګړې کولې، په خپله به درته پته ولګي. لله غیب السماوات والارض، د الله د پاره دي غیب د اسمانونو او د ځمکې. دا هم د غیبو خبرې دي چې د کوم قوم انجام به سوي، او کله به راځي، کله به د هغوی فیصله کیږي. دا هم د غیبو خبرې دي، او د دې صرف الله تعالی ته پته ده. هغوی به هر وخت وی چې عذاب راوړه، عذاب راوړه، نو الله ته پته ده د غیب. چې کله لله په اول سر کې راشي، نو په دې کې حسر دی چې صرف د الله سره غیب دي د اسمانونو او د ځمکې، بل هیچ چا ته د دې علم نشته چې مخکې به څه کیږي د چا سره. وإليه يرجع الأمر كله، او الله تعالی طرف ته به ټولې معاملې واپس کیږي، یعنی ټولې معاملې د هغو په لاس کې دي، د هغو فیصله ده، د فیصلې اختیار هم د هغو دی. نو د دې هم صرف الله ته پته ده چې د یو قوم سره څنګه معامله په کار ده. نو هر قسمه کار که موږ په خپل ژوند کې وګورو، که هغه د رشتو سوکار وي، که هغه کاروبار وي، که سفر وي، که هغه زموږ ژوند او مرګ دی، که هغه زموږ ودونه او کوژدنې دي، که هغه زموږ امتحان دی، پاس کیدل دي، فیل کیدل دي، که هغه چرته تلل دي، موږ به چرته اوسو. د دې ټولو معاملاتو مالک الله تعالی دی او د دې ټول اختیار د هغو په لاس کې دی. یرجع الامر، ټولې معاملې هغو طرف ته واپس کیږي. فاعبده، نو عبادت کوئ د هغو. وتوکل علیه، او په هغو باندې توکل وکړئ. که حالات ډېر هم خراب شي، خو یقین په خپل رب باندې ساتئ، که خلک منی او که نه منی. وما ربک بغافل عما تعملون، او ستا رب غافل نه دی. چې څه هم تاسو عمل کوئ، چې څه هم تاسو کار کوئ، په زړه کې یعنی په پټه یا په ښکاره، که د لاس سره یې وکړئ، که د ژبې سره یې وکړئ، که د خپو سره یې وکړئ، نو الله تعالی په هغه هر څه خبر دی. هغه بې خبره نه دی، غافل نه دی. هغو ته ښه پته ده چې څوک په چا باندې ظلم کوي. هغو ته پته ده چې په کشمیر کې څه کیږي، په فلسطین کې څه کیږي، په یمن او افغانستان کې څه کیږي. هغه غافل نه دی، بلکې هغو ته پته ده چې د چا کله مدد کول دي، د ظلم لاس کله نیول دي، د چا سره څه معامله کول دي. په کلهو کې د ټول جهان معاملې راغلي، هر قسمه معاملې، او هغه د یوې معاملې نه هم بې خبره نه دی. هغه ګوري، اوري، ښه خبر دی په هر څه باندې. الله اکبر. الله تعالی دې موږ ټول معاف کړي، او الله تعالی دې زموږ د ټولو دا ناسته او سبق زده کول قبول کړي. په دې صورت کې چې څومره هم پیغامونه دي، او په دې کې چې کوم سبقونه دي، الله تعالی دې هغه ټول زموږ په عمل کې راولي. آمین یا رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. تلاوت واوري.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.